السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی نن سه شنبه د زمري 15 نیټه د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي د افغانستان د انتخاباتو څار ځنی بنسټونه د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي چارواکی وای د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولیا او له سقوط څخه یې ژغورلې ده د دوو او نور مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوالو طالبانو د نوې خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې او د رای ورکوونکو امنیت ونیسي د افغانستان کې د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل سو او د ایران جمهور رئیس وایي له تهران سره تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران بندیزونه لرې کړي پوره خبر نو اوریده افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوال طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت ونیسي د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل
په شپږم د میزان د ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجودي غوښتنه ده چې د ټول رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټول امنیت وساتي
وسوال طالبان په ونی بیان کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی دی هغوی خلکو ته ویلي چې غواړي چې په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو د لری ګرځي په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن په دې اړه په خبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو ته ښه تیار دي د ارګ اعلامیه په دې ختمه شوې چې افغانان به داوار هم د رای مرکزونو ته ولاړ شي او د افغانستان د دشمنانو مخ به ور تور کړي د ناتو عمومي منشي ین سولتنبرګ ویلي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي سولتنبرګ نن د نیوزیلند په ویلینګټن ښار کې خبريالانو ته وویل چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته نږدې سوي یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره په خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې ده خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د سولې د موافقه پر جزئیاتو به د دواړو خواو پلاوي خبري جاري وساتي د افغانستان د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله علي آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل سو هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې ساور کړی ده آیت الله آصف محسنی د شیعه مذهبي عالمانو د شورا مشر هم و هغه د مرګ په وخت څلور اتیا کلن و هغه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې د حرکت اسلامي افغانستان په نوم د مجاهدینو د یوه ګوند مشري کوله آیت الله آصف محسنی پر ستوی څو کلونو کې په دینی تحقیق او لیکنو بوختو هغه په خپل ویناو کې په زغرده د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او تفرقې مخالف و د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ په موافقه کې ویل شوي و چې ایران به د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي خو له کله راهیسې چې امریکا له موافقې وتلې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ روابط د خرابېدو پر لور تللي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست
د ویل ایران سره صلح د ټولي د هرې سولې مور ده خو له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده هغه بیا هم د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې دفاع کړې ده روحانی ویلي د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي او کچېر امریکا پر رښتیا خبرې غواړي تر هر څه مخکې دي پر ایران بندیزونه لري کړي په ایران کې د بشري حقوقو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای غږ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران کې او له هغه هیواده بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړي چې ښځو او نارینهو ته مساوي حق ورکړي. د څوارلسو ایراني فعالانو په دې ګډ بیان کې چې پرون پر انټرنیټ خپور سوی ویل شوي چې په ایران کې په وروستیو څلورو لسیزو کې استبداد د جنسیتی اپارتاید یا تبعیض داسې زمینه برابره کړي چې د ټولنې د وګړو پر نیمایي برخه یعنی ښځو یې چلیپا ایستلې ده. د هغوی په بیان کې لیکل شوي هر چا چې د جنسیتي تبعیض پر ضد احتجاج کړی توهین سوي، تحقیر سوي او زندانی سوي دي. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو ویلي چې هغوی به د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. او د اوکراین چارواکي وایي چې څلور عسکر یې د روسیې له ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوي. د اوکراین دفاع وزارت د په وینا د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې ده. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له اوکراینه د جلایی لپاره وسلواله مبارزه کوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې 14,000 کسان په جګړه کې وژل سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. طالبانو له خپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دې ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي.
عمر چې خلک ګډون ته ضرر رسي، شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی.
چارواکي وایي د اروزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د کومیډي پروګرام د ګوډي اچار هم خپریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. سی ازادي رادیو اوري وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو غواښ کړی دی. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د کاندیدانو رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت دی خوندې کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دې تهدید په اړه څه نه دی ویلي، خو د مخکې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. رحمت الله افغان راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو د ویلامی پترس کې د جمهوریت ریاست انتخابات تیر پشان یو تیرستون کې پروسه بللې ده او ګواخې کړي چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په ویلامی کې په عام افغانانو غږ کړي چې په کمپاینې غونډو او دغه پروسه کې لګډون څخه ډډه وکړي سو په حمله کې ورته ځان ونه رسیږي. له دغه ویلامی وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زور واک ته ورسیږي چې دا خانانو ته د منلو وړ نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پر ازادي رادیو ته ویل انتخابات د واک د سوله ایز لیگ دی ولسواک منل سبې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یې اجرایي قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې دغه دیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. پشپژن د میزان ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجودي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي ترڅو دغه روانې ټاکنې د امن په فضا کې
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پشپګم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بیزنه بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه د هیڅ اویر نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډون ګډولو ګواښ هم کړی و. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې یو لړ حملې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو چا راسره خبرې ونه کړې. خو له دې وړاندې دغه وزارت د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و.
و موریدل چې وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو تهدید کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځنی بنسټونه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو امنیت دی خوندي کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د طالبانو د ګواښ په اړه پوښتنه کړې ده.
بل شکه چې ګواښونه سته د ټاکنو بهیر لپاره مجموع کې هم خلکو ته هم پروسې ته د جوتوي چې طالبان د پروسې په اړه باندې موافقت نه لري او د پروسه ګواښوي.
د لپاره چې دغه پروسه بریالۍ شي او کامیاب شي څه کول پکار دي حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته امنیتي ادارو ته؟
بل شکه چې دوی مسؤلیت سنګین دی دغه پروسې په اړه باندې، هغه د ټاکنو د کارکوونکو امنیت او خوندیتوب د کاندیدانو د خلکو د مراکزو د اداراتو، نو دوی باید مسله ته متوجه وسیږي او احتیاطي تدابیر باید وچاته کړي.
او په داس حال کې چې د انتخاباتو باندې شک موجود، ځینې خلک وایي چې ممکن سوله اوس انتخابات او نسي، ولته بل مشکل طالبانو ګواښ رامنځته سي. دغه دواړه د انتخاباتو په سراسري والی باندې څومره تاثیر لري؟
زه هیله منم چې د سولې خبرې اترې مخکې ټاکنو پروسې څخه بشپړ شي او دا ګواښونو د منځورلو په خاطر هغه کوم ستونزې موجود دي هغه له منځه لاړ شي او نهایتا دغه پروسه په موافقتنامه مخته لاړ شي. که چېرې د خدای نه خواسته د ګواښونو په ځای پاتې کېږي، نو دا د انتخاباتو سر تاثیري والی ته خصوصا په ولسوالیو کې په کلو بانډو کې او په هغو ځایونو کې چې د طالبانو حضور او فعالیت ډېر زیات دی، نو هلته خامخا د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر وکړي.
او د انتخاباتو شفافیت ته دغه څومره زیان رسولی شي دغه ګواښ؟
هغومره چې د خلکو ګډون ته ضرر رسي، شفافیت ته هم ضرر رسي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی، نه ګوندونه، نه کاندیدان او نه مدني ټولنې د سار کار ترسره کولی شي. او نهایتا څه چې پیښېږي هلته د زور او د توپک د سیوري لاندې خامخا به د ټاکنو په اعتبار بد تاثیر کوي.
کاندیدانو ته، رای ورکوونکو ته، د انتخاباتو کارکوونکو ته څه پکار دی د لپاره دغه پروسه بریالۍ شي؟
د دوی خو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه کامیابه شي، ګډون پکې فراخ وي او په عین حال کې د امنیت خوندي وي. نو مسله تاجکي حکومت ده چې دغه شرایط ورته برابر کړي او د دوی دغه مسایلو ته چې ما مطرح کړل، خصوصا د دې د امنیت په اړه باندې، د دې د خوندیتوب په اړه باندې مخکې له مخکې نه اقدامات ترسره کړي ترڅو خلک خوندیتوب احساس کړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې دغه د اشغال د دوام یوه هڅه بللې ده او دغه ټول واک د بهرنیانو په لاس کې بللې ده. رښتیا هم داسې څه شته؟
څه چې دا ځل کتل کېږي د خارجیانو حضور په دغه بهیر کې ډېر ټیټ ده. یعنی موږ پرتله کړو دغه بهیر له سره، بهرنیان ډېر دغه پروسې سره لیواله هم نه دي او هغه پخوا غونې همکاري هم نه کوي. نو دا افغاني پروسه ده، هیله مو دا ده چې په ده کې لاسوهنه ونه شي او طالبان هم د دغه پروسې سره مرسته وکړي ترڅو واقعا هغه د خلکو ګډون د یو باثباته د حکومت رامنځته او د یو ښه رهبر د انتخاب لپاره فرصت هم برابر.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځنی بنسټونه د جمهوری ریاست انتخاباتو د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. او زموږ همکار رحمت الله افغان له شاغ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس شاغلی یوسف رشید سره مرکه کړې وه. له هر ډول دولتي شتمنۍ، اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په هلمند کې چې ډيري پر نفوس سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، څنګه ټاکنې کیږي؟ په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست ته ټاکنو د لپاره کمپاینونه پیل سوي دي، خو په هلمند کې تر اوسه هیڅ کاندید د کمپاین غونډه نه ده جوړه کړې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دی په هغو سیمو کې چې په ولکه کې دي د شفافو او منظمو انتخاباتو زمینه برابره کړي. الیاس دایی د اتاولا افغان سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د په نظر د هلمند کې چې ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي څه ډول ټاکنې کیږي؟
د انتخاباتو په تړاو باندې موږ مخکې مرکزي حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایې ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسیږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلورو ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع، کجکي، واشیر، ګرمسیر څخه ده، فقط په مرکزي سیمو کې کیږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتې ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې انتخابات مطلق نه کیږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسیږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمه انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو، نه زموږ رایه په هغه سیمه کې معلومیږي. دغه وکیل ته چې موږ رایه ورکړو چې په اصطلاح زموږ د رایو لوړ اکثریت معلوم شي، نو وروسته بیا درغلي لا هم پکې کې رامنځته شي چې لکه په تیرو د پارلمان په انتخاباتو کې چې امنیت هم ښه په ښه وخت کې ونیول شو او په صندوقخانو کې مشکلات راغله، د خلکو رایې باطلې شولې، د خلکو رایې ګډوډې شوې، خرابې شولې، کسان هم اوس دغه شنګر جدلي او قضایي ارګانو ته معرفي نه شول.
دا څومره د خلکو اعتماد په انتخاباتو باندې په خپل رایې باندې کموي، څومره صدمه رسوي؟
ته یقین باور وکړه چې ځینې کسانو دا اوس هم زموږ سره دا موضوعات شریک کړي دي چې هیڅ مې وایي زړه نه غواړي چې دې رایو ته راوزم، په دې خاطر چې زه زحمت باسم رایو ته راوزم، رایه استعمالوم، صندوق ته ورچوم، اما په صندوق کې زما هغه رایه چې لس رایې مې په اصطلاح راچولي، لس کسان راغلي، هغه یا شل کیږي یا ورکیږي. نو د داسې تکلوبه سره سره بیا د خلکو کومه فاصله چې خلکو تر مخه د دولت سر درلود هغه فاصله نور هم پراخه کیږي، د خلکو زړه ماتیږي، خلک زړه نه شکي. و داسې پروسې که چیرې دا پروسه د دوی د کور څخه شفاف روانه شي، تر مرکزه پورې شفاف ولاړ شي، نو خلک بیا اعتماد پیدا کوي. دا اوس چې مشکلات زموږ په افغانستان کې شته، د هیواد په سطح مشکل هم همدا دی چې بې اعتمادي ډېره ده، د دولت او ملت تر مابین بې اعتمادي راغلې ده، د فاصله اوږده کړې ده، علت همدا دی.
د حل لارې چې شي، د څه پیشنهادوي؟
د حل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي، اول خو چې وزنډیږي، په دې خاطر ډېر به شي چې خلکو ته کارت ورسیږي، خلکو ته تذکره ورسیږي، خلکو ته سټیکر ورسیږي، او بیا امنیت تامین شي، زمینه مساعده شي، ټول خلک خپل وجود وښيي او خپل رایه استعمال کړي. وروسته بیا هغه رایه په شفاف ډول اصلي ته راورسیږي چې ستا رایه چې تا استعمال کړې وه، زه تا ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول دا پلانکۍ ستاسې رئیس جمهور شو، پلانکۍ مو د پارلمان وکیل شو، پلانکۍ مو د ولایتي شورا وکیل شو. نو بیا هغه شفاف کسان و شفاف وزیرانو ته رایه ورکړي، نو په کل کې به موږ د درغلي مخه نیولې او خلکو ته به مرشدګي کړي. دغه انتخابات په یو ملي انتخابات
ستاسو هدف د ځنډیدلو څه و؟ که شپږ میاشتې نور مو ځنډیږي ګټه به څه شي؟
هدف مې دا دی د ځنډیدلو څخه چې باید خلکو ته وسم ډیری کسان پاتې چې تذکره یې لا نه ده اخیستي، ډیری کسان پاتې چې پر تذکره باندې شټیکر نه دی لګولی. خو د انتخاباتو اصل دا دی چې تذکره به لري، شټیکر به دې پر لګولی، په هغه ورځ به هغه ټاکل شوي مرکز ته ورځي، هلته به خپله رایه استعمالوي. چې څوک تذکره نه لري شټیکر به د کمه کړي، که څوک شټیکر نه لري رایه به بیا چا ته ورکړي، که څوک شټیکر هم ولري، تذکره یې اخیستې، شټیکر یې پر لګولی، رایه استعمال کړي، د شفافیت ضمانت یې څوک کوي؟
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوريده. اوروزګان ولایت امنيتي مسؤلين وايي د وسلواله طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتلې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته زیات شمیر وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د معلوماتو او راپورونو پر اساس یو ونی کیږي چې وسلوالو طالبانو د اوروزګان چارچینو ولسوالۍ چارچاپیره سخت تماسره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تیر شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهد و. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری نن رسنۍ ته د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي کونه استولی او یاد ولسوالی د سکوت لګواښ څخه جوړلې. نو موړی وای هلته تیر شپه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه هوایی بریدونه کړي چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لړولې، خوای کرش میرا فلاسکینه لري. کومندان تایید کړ چې حالت په جګړه کې 3 ملي پولیس او شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وجل سوي او یو شمیر نور شفیان دي.
د ولسوالی چارچینه درست است بجا است تایید وجود داره. بله ما البته درخواست های کردیم از مرکز قوات های هوایی آمدن در ساحه و وا اجرات خود کردن در جایی که ضرورت بوده، عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده.
قصه هم دو روزگان ولایت امنیتی مسئولین وایی چی یاد ولسوالی د سقوط لگواش سخش غرله، خوب بلخوا پا یاد ولسوالی که میشت امنیتی مسئولین وایی ولسوالی تتروس پوری هیچ کمکی زواکونه ندی ورسیدلی. د یادی ولسوالی د ملی اردو د کندک کماندان محمد سلیم ازادي راډیو تلسیم څخه د ټلیفون پر کرښه ویل چې د ولسوالی نور ټول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولي او یوازې د ملی اردو یو کم پاتې دی چې د هغه ځینو برخو ته هم تیره شپه وسلوال طالبان داخل سوه چې تر کلک مقاومت وروسته بیرته دوی پر شا وتنبول. نوموړی وایي چې یوازې تیره شپه درې ملګري وژل سوي او د ځان په شمول اته تنه نور ملګري ټپیان سوي دي.
ډیر دا راتم دوام وکړي، نن سبا کې دا خبره نور وخت نه لري، نه حمایت سره نه بل څه. داسې خو تازه یې موږ کوڅه کې چې موږ زخمي وو، ګرځې پلو دي زخمي دا راکنه چې وزه خبره نه یې هم دا خبره څوک نه څه مینه نه راکنه چې د ډیسټرکټ سره مو موږ دا روان ته لاسو دا روانه دي. نو اوس یې طاقت غمو به څه وکړو؟ دې زه بس یو پنځه اته نفره زخمي لرو، زخمي یو نفر زخمي یې و دي انشاءالله.
لدی سره د دغه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعګل هم له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اته امنیتي پوستو سکوت کړي. د جمعګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پورې لس سرتیري وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. پاول سوالی که میش دغه مسیره سرتیری بیا هم ژر تر ژره له مرکزي ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دی وایي که چیرې اضافي ځواکونه ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ نږدې ده چې سکوت وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې یاد ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. چینو ولسوالۍ د اروزګان یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلاری رهبر وو. دا چې نوموړی څوک وو زموږ همکارې ناجي ساپۍ د علمي، مذهبي او سیاسي برخو تکتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن چاغ لاغر سفید.
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعهګانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1911 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپل زده کړو ته یې دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د دوو کلونو لپاره خپلې دیني زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسي، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دیني عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي، په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1955 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1955 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کېښود چې دا یوه شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادي مشر قاضي محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منځلارې شخصیت یاد کړ.
هغه په جهاد کې یو منځلارې معتدل او د فکر او اندیشې خاوند و. خبرې اغېزمنې او تل ثابت او ښه دریځ یې درلود او د جګړې مخالف و او نور یې هم هڅول.
کوشش میکنن که جلوی بشه بگیره.
آیت الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کېږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د 40 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د ده مړینه لویه ضایعه یادوي.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوریده. کندهار د عامی روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس مهال په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو د حل په مخه قابلي او ښځینه ډاکټران فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نور هم د ښځینه روغتیا پالانو د کار په مخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتیایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمېرل کېږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغه سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي.
امکانات برابر کی موږ یعنی فارغ سولو موږ د دغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره چیر چې موږ ته وظیفه پیدا سي، وظیفه نه فقط د ځکه نه دره کی موږ ته دیس ما شي ځای دی موږ نه راکی فقط موږ ته دره کی ځکه نه کی او د خپل خلکو خدمت وکړو او موږ سر زیات کی چې د یو مور او ماشوم دوه ژوند غوړلای سو.
موږ ام رخصه د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاري زمینه برابر کی که څه هم ولسوالي که د شهر کې نه کونی چې موږ کم زدکت چو خو هغه به فائدې سه په کور کې پاتې سه په کور کې شینو. نو موږ غواړو چې موږ د پاره کاري زمينه برابر شي کې نه کنه او دا سه نور ځای کې وزپیر راکړي.
پاینې باغ کې د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي لامل کوم سبب خو صفر کچه ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
هر وخت هم د خلوی تغیر یعنی د 1930 کال په بدايه کې د امریکا وزاره چې داسې سرمایه گذاری په متوسط طبي بشري منابعو باندې قدیم انسان کړی د کمیشن سمره نن موږ وینو چې هم د منډ مرینې کې سیمینه کې شنیان مرینې کې سیمینه د زیر د مشه مرینې کې سیمینه هم لا سر سیجر سی مرکز دي سیمه په معنا بشري منابع انداز د وزامتونو خاري ترشونه نتیجه چې نن کندهار کې ټول ولسوالي کې سیمه مرکز ده ټول ولسوالي کې سیمه مرکز قابلیت لري چې ځمکه
په کندهار شهر او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د مسولینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتیا ریاست د معلوماتو لمخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14% اوسیدونکو چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي نه لري، خو 15% نور بیا له یو سات واټن وهلو وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
تاسو لا پیغامونو
زما مولوی عبد العزيز خاکریزی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام علیکم پس کا سلام باندې چې د مش پیغام فورس هغه په اړه کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي په لند ورځو کې د اختر در مخ ډیر خلک بازار دي خصوصا نور د خاکریز د ولسوالي خلک چې د کندهار ولایت ولسوالي د لارې ګرد پر باندې د اختر ټوکی اعلان دي ځان ته وړي کالی په لارو کې باندې پاتې دی یو موټر لا پرېږدي دی وی خو ته حکومت نه پرېږدي به بل خو ته طالب نه پرېږدي نو دې په مشکل کې دی پیدا لا دی او سل حرا ولا پیدا لا دی و چې په دا غورتو او شپې کې نو د خیر اوربان وسیا او مسلمانان خپل او قربان سره وینیا او بنديان په خیر خلکو ورو ته راسي وسلام.
د لوګر ولایت د یادګر جوړو سوالي تماس کېما دا د منګلار د حاضر ولوالي د نګرار سره سرکار لري دا لار مونږ ته پوموري او ټول هغه مګړي پیاوړي راوړي زی راځي مونږ ته غټ مشکل جوړ دا او غټه تجارتي لار د مونږ ټول کاروبار لا نغه خوانه د مونږ جو کول نه دا خوایست چې مونږ د لارې غو خوړي او دا لار په کومو نه ودی او نور وته
دا غل ملي وردو د یلمند خبرې کوم د سلور سره سلور دغه کندک څخه موږ ماشینه ولکه نه را کول کېږي دا ما پیغام دی
ستاسي پیغام ستاسي نظر تاسیس مرجغلا ازادي رادیو اوري څلور نیمه بجې سوي اوس هم فرشته جلال زید مهم خبرونو سرټکی اوروي
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي. ستولتنبرګ نن په نوې زیلاند کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې تر هر بر وخت اوس سولې ته زیات نږدې شوی یو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوالو طالبانو د نوې خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو کارکوونکو امنیت ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره ښه تیار دي. وسوالو طالبانو په یوه بیان کې د جمهور ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداری ورکړې او خلکو ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دي لري ګرځي. په افغانستان کې د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاور ته وسپارل سو. هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې سا ورکړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې ووت او له هغه راهیسې د ایران او د یو شمېر غربي هیوادونو روابط خراب دي. او په ایران کې د بشري حقوقو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي غږ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران او له ایرانه بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینه وو ته مساوي حق ورکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. سپورتي خبرونه له ناجي ساپۍ څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره
د سید جمال الدین افغان لومړی درجه یو ورځنۍ ولایتي سیالیو په لړ کې خوست، کابل، ننګرهار او کندهار لوبډلو نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په لومړی نیمه کې به خوست او کابل لوبډلې په خوست لوبغالي کې او په دویمه نیمه پایلو به کې به ننګرهار او کندهار لوبډلې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. د یادولو وړ ده چې دا دواړه لوبې سبا د اګست په 8 نیټه سهار 9 بجې پیلېږي. په کابل کې نن د نجونو بالینګ لوبې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبه کې دوه ټیمونه برخه لرله. لوبه کابل ټیم وګټله. د دې یو ورځنی لوبې هدف دا دی څو غوره لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژندل شي. او د افریقایي لوبډلې لوبډل مشر فاف دو پلیس چې د افریقا د غوره کرکټ لوبغاړي په توګه جایزه ترلاسه کړه. د سویلي افریقا کرکټ بورډ هغه په یو ورځنیو لوبو کې د کال غوره کرکټ لوبغاړی پیژندلی. د افریقا کرکټ بورډ هر کال د غوره لوبغاړي جایزې ورکوي. یو ورځنیو لوبو لوبغاړو کې دو پلیس او د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړي جایزه بیا کوینټن ډیکاک ترلاسه کړه.
سپورتي خبرونه مو له ناجیه ساپۍ څخه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د ازادي رادیو دا وريدونکو ځینی پیغامونه چې تاسو مشتري لیږلي. رحماني صاحب چې د ځاینو مې نه دی لیکلی، لیکلي دي طالبانو د قران او دین په نوم هغه ناروا کارونه وکړه، خو نتیجه یې دا و چې افغانستان یې په یوه میاشت کې پریښود. مسافر لیکلي، سلام د ازادي رادیو کارکونکو ته، وعلیکم سلام. د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نو بهار ولسوالۍ، اتغار ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو دایوه میاشت کېږي عمومي لاره بنده کړې ده. له والي صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. عابد صاحب بیا له کندهار څخه لیکلي دي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې د منافقینو، چې د ده په وینا دا اس ام اس لیکلی دی، وایي د منافقینو پر اعلان غوږ مه نیسئ او په انتخاباتو کې ګډون وکړئ. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه لیکي، کرار روان لوی اختر ته اوربند تامین نه سي، د تیرې جولای میاشتې په شان به په روانه میاشت کې ملکي تلفات ډیر سي. همداراز فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلی دی، د سولې هوکړه لیک ته په تمه یو، الله دې سوله راولي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه واورو. لومړی نیمه نړۍ چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي، د ازادي راډیو پروګرام هغه اورو، او وروسته کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي،
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ماستری
کچمه زکړه کړی، زه د افغانستان د خزینه د هټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ واړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګېزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند آبادی ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي کنه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي، چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما وایي چې ما خو را وغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې د اجازه باور نکړل چې د ما محفل ته درش
لې یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د خزینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې خزی له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې کمیډه لمیرمنی سره بدريږي مور خور ورور او ورندار تریخه پکیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو لمیرمنی سره یې ګډ ژوند لستونزو سره مخ کیږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدی شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي دا وایي ډیر صبر یې وکړ خو دوه کاله کیږي له خپلې خواښې او لیورونو بیله شوي د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډیر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم زد پیدا شو یعنی ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي نو بیرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دوی پکې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه ټول به ما ته په قارو حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ ارامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ که د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده پنځه شپېته کلنه بي بي شیرینه وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي
په خپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې د غونډ رانه خوشحاله دي غونډ رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډ راته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه په خپله ښه ښه نه سي هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه بنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده زه اول اخره باندې داسې زغلې وم په چا باندې مې کار نه پلرلو ته غونډه دوه بار راته کول خوای چې مې خسر مې غونډه خدای نه خوشاله او خپل خپلوان را نه خوشاله او ګاند سال مسی مې دال مسای مې د شکر د زمون مې دي مصر نه زتین کور ګډ وره ده زه خپل لکه مور غونډه چنګه کوم دي په سر د زمون په سر د ګاند په سر
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبه نه چې اجاب قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازې چې ورته رضایت خودلې وي هلک میرمن مکلف نه په دې باندې چې حتمی او ضروری باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري اخلاقا دا راځي کیږي میرمن ته چې په کور کې کچېره ګډ ژوند نو کارونه هم ګډ دي مسولیتونه هم سره ګډ بیا ټول ته مشترک دي
هغه خزي چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمع کټوازی پوښتلې ده
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب ژور خپګان استرس او یا هم بل راتلونکي څه خبر اړډي رويره لږ
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغه ته د سویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به یو چا مسولیت لري او یو شاهزاده ورازي او ته بوري او ستا ټول خوبونه به پوره کوي بل اخر دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پس نخلوي یعنی خپل خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم خپل به د مالي له لحاظه خود کفا اوسم خپل به ځینې تحصیل کوم زحمت به باسم خپل به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم بیا بل یو خاوند سره د بازي مسایلو لپاره واده هم کوم خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط یعنی دا هم د کورنۍ اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی بل دلیل د کورنۍ اختلافاتو ګوره چې
افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي. نو هغه کورنۍ خو پیژنه چې څوره اماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 12:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درندو او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رمنسته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه برابر کړي چې د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستي. تاسو د دې تمثيلي ټوټه اوریدو ته را بولم.
وی خاور دی په د دومره کار شي له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خوا منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لرې، سبا بل ورځ به تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غومره ستړی علاقو لتا خو ډیر کار.
چپ شا اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې دې خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کیږي، ستا په څیر خو یې نخری نوې شروع کړې. مکر جنې
صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږیږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشې؟ ښه خو یې؟ لکه چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپین ګل هیڅ راښکارا نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟
تصور چې څوک دی، یو خو دې دا بلاک ورکسې هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشې زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه.
ښه نو خی، موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبر یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلی ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خون ریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کیدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی. زه خو یې نوکر نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې مروچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، کنه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکړې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې، سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړه سه.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ولسمشر ستاسې په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
اوریدونکو لکمپاینونو سره څنګه یې لچا مو پیسې اخیستی او کنه اوس خود منطق زای کنزل نیولای او کمپاینران هر ورځ په زرګونو کنزل د خپل کاندید مقابل کاندیدانو ته کوي د فیسبوک دروازه مخلاصوي کنه پرته لکنزو به بل هیڅ هم پکې وانه وري کال په کال د کمپاینونو بڼه بدلیږي او ترقی کوي د خبرونې په پیل کې د یو کاندید بیانیه دراورو چې پوښي کاندید په خپل کمپاینی ویناو کې څه څه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم او بیا ټول راغلی درنو مشرانو ځوانانو او کشرانو ته خراغلاست وایم د انتخاباتي کمپاین په دې لومړی ورځ د خپل معاونینو په وړاندې وعده در سره کوم چې دا هیواد به آبادو دا هیواد به د اروپایي هیوادونو په څیر په خپل پښو درو سپوږمۍ ته بخیجو مریخ ته بوزو وعده در سره کوم چې هر کور ته به یو نوی ماډل موټر ولاړ وي هر هیوادوال به لااقل یو دوه منزله پوخ کور ولري هر ځوان به مو لااقل دوه ځایه کار کوي بې سوادان به مو ټول دوبۍ قطر بحرین، سعودی، لندن، استرالیا، کانادا او جرمنی ته د کار لپاره ځي وعده در سره کوم چې د موږ میوه به د امریکایي میوې په دوه چنده لوړه بیه پلورل کیږي او وچې میوې خو به مو چاته رسیږي هم نه تاسې رایه راکړئ او دا کارونه له ما واخلئ وعده در سره کوم چې کم له کمه به مو اتیا نوی هیوادونه قرضدار وي او چې څنګه مو زو هسې به یې پیچلو وعده در سره کوم چې په دوو لومړیو کلونو کې به مو درنې وسلې 1500 هیوادونو ته صادرېږي او واردېږي
هو سړیا 1500 هیوادونه نه دی 500 هیواده دي
زه صحیح ده به هلته صحیح ووایم خاین ژوندی نه پرېږدم رشوتخور ژوندی نه پرېږدم قاتل ژوندی نه پرېږدم غل ژوندی نه پرېږدم چکچکې دي ولې وانه چولې وخځې
مبالغه دې زیاته شوه لږ سپوره ورسره اخله
تا ته یې ولې زور درکه
سړیه داسې کارونه امکان نه لري داسې وعدې ورکوه چې امکان ولري
مثلا څه ډول
مثلا د ښوونکو تنخه دوه چنده کوم 5 میلیونو بیکارانو ته کار پیدا کوم 3 میلیونه بیکوره خلکو ته کورونه جوړوم
که یې پیسې چا راکړې
دغه اوس مه ورسره وایه مثلا ووایه چې د سالنګ د غره بیخ سوری کوم د مای پر د غره بیخ سوری کوم د تیری د غره بیخ سوری کوم او د موټرو او د اورګاډي پټلۍ تیروم ټولو خلکو ته برق راولم د ټولو کورونه رڼا کوم د ټولو خره په موټرو بدلوم دغسې وعدې ورکه
ریښتیا وایي په دې وعدو یې باور راځي او بل ځل هم خلکو همدې وعدو ته رایه ورکړه سبا ته مې چې بیانیه ورکوله بیا هم دا ډول پسې وعدې ورکوم
چیرته بیانیه ورکوې
همدلته په کور کې تر څو چې د غونډې کار جوړیږي همدلته په کور کې به ښه ځان تیز کړم
تلویزیونو ته دې هم نه غواړي
اوس خو هغه مشهور کاندیدان ورغواړي چې هغوی خلاص شول بیا به ما هم ورغواړي چې اوس د ورور پیسې راولیږي
هغه نورې پیسې دې څه کړې
په هغو مې په آسمان تلویزیون کې د مرکې نوبت نیولی
څومره چې چاودنې غټې او درنې وي هم دومره غندلم په سخت الفاظو کیږي چې د خلکو درد پرې دوا شي د چاودنو او حملو له غندلو مخبره وو.
رئیس صاحب بیا چاودنه شوې ده.
چیرته شوې ده؟
په اتیا موزه کې له سلګونو کسانو زیات تلفات لري.
دلبره
صاحب
هله ژر په شدیدو الفاظو وغندئ.
ښه صاحب نور څه ولیکم؟
زور شوې خو سر دې نه دی خلاص شوی. چې څه ولیکې؟ ولیکه چې دا کار د هیواد او خلکو دښمنانو کړی دی او په ډیر بېرحمانه ډول یې ځانوژنه کړې ده چې حکومت یې په شدیدو الفاظو غندي.
صاحب ما هم دا ډول لیکله.
بلا یې لیکله، نور هم څه پکې زیات کړه.
ښه صاحب.
صاحب چاودنه شوې ده خو ویل کېږي چې چسپکی بم و.
تلفات یې څومره دي؟
صاحب یو کس مړ او دوه کسان ټپیان شوي دي.
دلبره؟
بله صاحب.
وی غندی؟
صاحب په شدیدو الفاظو که په نرمو؟
په نرمو الفاظ یې وغندی.
ښه صاحب نور خو به څه نه پکې اضافه کوم.
نه نه نه
صاحب، په دوه شپېته موضع کې موټر بم چاودنه شوې ده.
موټر بم؟
هو صاحب.
مراده؟
بله.
چاودنه وغندی؟
په څه ډول؟
په لږ شدیدو الفاظو یې وغندی.
دا لږ شدید الفاظ یې صاحب څه ډول وي؟
چې نه ډیر شدید وي او نه نرم، لږ شدید وي، ځکه تلفات یې کم دي.
نو صاحب ولې په شدیدو الفاظو نه غندو؟
چې بیا سل دوه سوه تنه مړه وي، بیا یې په کومو الفاظو غندی؟
په شدیدو.
نو اوس شدید الفاظ هماغه ورځ یې ته وساته.
ښه صاحب.
زه ژر کوم. نو
دا دی لاړم. مړ مو کړم، پرې ډېرو اعلامي ولیکلو، نور استعفا کوم. له دې نه خو چې چېرته مشاور شم ښه دی. وغنده وغنده، په مغزو کې مې پرته له غندلو بل څه نشته.
اوز دغه برک شیرم واوری.
سکال کمپاین سور دی، سکال کمپاین سور دی او کاندیدان ساره دی. لکه دچا زړه ته چه نغرزیگی چه انتخابات کیگی، لکه دچا زړه ته چه نغرزیگی چه انتخابات کیگی، چه انتخابات کیگی. خله ګډیر کنزلمار فیسبوکیان لا هم کنزاوی کوي، لا هم ردبد وایي، لا هم سپک خله خوروي د مقابل طرف ته، لا هم سپک خله خوروي د مقابل طرف ته. سکال یو نوی پیشرفت، سکال یو نوی پیشرفت کمپاینرانو کړی. په تش کنزلو پیسې اخلي او همدا کنزل یې د کمپاین برخه ده، او همدا کنزل یې د کمپاین برخه ده. لا دوی خوشاله هم دي، لا دوی خوشاله هم دي، وای څوک کومن نشي کړای د دوی په ضد یا د کاندید په ضد یې، د دوی په ضد یا د کاندید په ضد یې. ځکه کنزل بخوري، ځکه بدرد به اوري، ځکه کنزل بخوري، ځکه بدرد به اوري. د مور او خور کنزل، دنیا او ترور کنزل، د مور او خور کنزل، دنیا او ترور کنزل. دا د پیشرفت نخه د ترقی گام دی، دا د پیشرفت نخه د ترقی گام دی. مترقی ځوانان اوس بدو ردو ته، مترقی ځوانان اوس بدو ردو ته، او د مور خور کنزلو ته مترقی گام وایي، او د کمپاین نوې موسره سیره، او د کمپاین نوې موسره سیره.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور هارون گلزاد، نجیب الله سمیم، سپوږمۍ،
یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.